سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لمړی لاند خبرونه. ملګرو ملتونو د هیواد د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نوم د دولتونو د مشرانو له لس خیستلی دی. له دې لس څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فایق نوم پر ځای پاتې دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د درنې واورې د ورښت له کبله د بامیان ولایت د اپقوله کرمان، قناک، حجیګک او شاتوکو تلونه د ترافیکو پر مخ بند شوي. د ټولګټو چارو وزارت ویان حمیدالله مصباح نن په یو غږیز پیغام کې همداراز وویل چې په دایکندي ولایت کې د واورې ورښت دوام لري او له بند برلام بازار پرته نورې ټولې لارې بندې دي. د سالنګ د لویې لارې په اړه ښاغلي مصباح وویل چې ټریلری موټر پر دې لاره نشي تلای، خو واړه موټر د چین په تړلو سره تګ راتګ کولی شي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست څخه په یو خپره شوي بیان کې راغلي پیښه نن سهار د دې ولایت د مرکز په بولن سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو مزدا او یو ټونس موټر ټکر شول. چارواکي وایي ټپیان د درملنې لپاره ایمرجنسي روغتون ته لیږدول شوي دي. او د روسیې ولسي جرګې یادومه نن په یو غږ د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې قلمرو سره د دوستۍ تړون تصویب کړ. پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک پر ځینو برخو د واکمنو بلتون پالو خپلواکي به په رسمیت وپیژني. د روسیې د ملي شورا د مشرانو جرګه به نن غونډه وکړي او دې تړون ته برای ورکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پوځ ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته ننوځي. لویدیځو دولتونو دا اقدام غندلی دی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدرمن اوریدونکو، د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو له خپل رسمي فهرست څخه د پخواني حکومت د مشرانو نمونه ایستلی دي. طالبانو یې هرکلی کړی.
د کابل اداره د افغانستان په یوه برخه هم حاکمیت نه لري او اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. دا حقیقت باید ټول ومني.
طالبانو په روزګان کې یو کس د زنا په تور په درو وهلی.
دا ډېره بې عزتي وه چې دا سړی ولېږل د بازار ورته کتل، معنا باید یې کار نه اوسي.
په اوکراین کې د جګړې احتمال نور هم نږدې شوی. د روسیې اهداف له دې اقدام نه څه دي؟
دغه لومړنی اقدام دی پر شرقي اروپا باندې د روسیې د تسلط. ځکه تاسو پوهېږئ چې
د افغانستان د روباتیک نوې ډلې خپل موجودیت اعلان کړی، خو اوس یوازې د هلکانو
د ټیم غړي. په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق اونیس پروګرامونه خپروو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبری راپورونو د اوریدو لپاره ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو د مشرانو له فهرست څخه د محمد اشرف غنی نوم او د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نومونه لرې کړي دي. طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو په نوملړ کې د دولت مشر، د حکومت مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل شوي، خو اوس د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالی پاتې دي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
ملګرو ملتونو په خپله وبپاڼه کې د نړۍ د دولتونو د مشرانو له نوملړه د جمهور رئیس په توګه د محمد اشرف غنی نوم حذف کړی دی. تر څنګ یې له دې نوملړه د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی دی. د ملګرو ملتونو په دې نوملړ کې د دولت مشر، د حکومت مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل شوي، خو اوس د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالی پاتې دي. د ملګرو ملتونو په پاڼه کې د ښاغلي غنی د میرمنې رولا غنی نوم هم د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه له دې پاڼې لرې شوی دی. طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي په توګه معرفي شوی سوهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو باید دا پریکړه ډیره وړاندې کړې وای.
د کابل اداره د افغانستان په یوه برخه هم حاکمیت نه لري او اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. دا حقیقت باید ټول ومني. د ملګرو ملتونو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اسلامي امارت اوسنی حکومت ته وسپاري، ځکه په ټول هیواد حاکمیت لري او د ولس ملاتړ ورسره دی.
خو ملګرو ملتونو وړاندې د طالبانو لوبیا ځلي غوښتنې سره سره نه د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې او نه د افغانستان د سازولۍ دایمي چوکۍ دوی ته وسپارله. ترخوای د ملګرو ملتونو په پاڼه کې لاهم د افغانستان د لومړي درجه واکمن مقام د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس پونم خوندي لري چې د نظام بڼه اسلامي جمهوریت معرفي کوي. داسې مهال چې طالبان خپل اوسنی حکومت ته د افغانستان اسلامي امارت نوم ورکړي، هغه چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق په دې تړاو خپاره شوي راپورونه په خپل ټویټر پاڼه د تایید په بڼه خپاره کړي دي. خو تر اوسه محمد اشرف غنی او محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. ملګري ملتونو داسې مهال دا پریکړه کوي چې تیرو دوو اونیو کې په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په چوکۍ ناندریو زور واخیست او ښاغلي اتمر د یو لیک په ترڅ کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق چوکۍ محمد ولی نعیمی ته وسپاري. خو ښاغلي فائق په دې اړه تند غبرګون ښود او دای د ځان پر وړاندې توطیه وبلله. هغه اوس هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د اوکراین مسایل ډیر زیات تاوده شوي. د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورزو زما همکار اجمل انتا او د اوکراین د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات ترې پوښتو. ان صاحب، مخکې خو په خبرونو کې مونږ درلودل چې د روسیې ولسی جرګې په یو غاګ نن د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې قلمرو سره د دوستۍ تړون تصویب کړ. همداراز پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادونو خبرداریو سره سره اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک پر ځینو برخو د واکمنو بلتون پالو خپلواکي به په رسمیت وپیژني. همداراز د روسیې د ملي شورا د مشرانو جرګه به نن غونډه وکړي او دې تړون ته به یعنی د اوکراین سره د اوکراین د ختیځ له بلتون پالو تر ولکې لاندې قلمرو سره به د دوستۍ تړون ته رای ورکړي. وروستي جریانات که لن راته ووایاست چې هلته څه پېښ شوي، څه روان دي او وروستي تازه خبرونه څه دي؟
مننه تکل صاحب، د روسیې دوما یا پارلمان نن په پراخ اکثریت سره د اوکراین هغه سیمې چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي او وروستیو کې روسیې خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده، د ملګرتیا تړون باندې رای ورکړي او د روسیې دوما نن دا تصویب کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې برخه کې پرله پسې د لویدیځو هیوادونو خبرداری له پامه وغورځول او پرون یې د دونیتسک او لوهانسک سیمې د خپلواکو سیمو یا خپلواکو حکومتونو په توګه د روسیې لخوا په رسمیت وپیژندلې. ټاکل شوې ده چې د روسیې د مشرانو په جرګه کې هم یا د فدراسیون په شورا کې هم په دې اړه باندې نن رایګیری وشي او د پوتین دغه پریکړه او له دغه سیمو سره ظاهرا چې ویل کېږي ملګرتیا په رسمیت وپیژني. بلخوا پوتین ویلي دي چې دغه سیمو ته به روسي سرتیري واستوي، څو د ده په وینا ظاهرا دغلته د کمبریج پر وړاندې د خلکو ساتنه وکړي. بلخوا ته د اوکراین ولسمشر نن څرګندونې کړې دي ولادیمیر زیلنسکي، د ویل دي چې کیف له خپل متحدانو څخه څرګند نه خوني خانو ته د ملاتړ اړتیا لري. د ویل دي چې واځي په خبرو باندې نه کیږي، البته اشاره خپل لویدیځو متحدانو ته ده، باید په څرګند وخی چې دوی د کیف یا د اوکراین په خوا کې په دغه مهم وخت کې ولاړ دي. د په مشخصه توګه د نارت سیم دغه پایپ لاین چې د روسیې غاز او تیل جرمنی ته انتقالوي د دې د سمدستي ودریدلو وخت نه کړی دا دام تاکل شوی و چې په راتلونکي کې به په دغه کړکیچ باندې د امریکا ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو کې خبرې کوي خو وروسته له هغې نه چې دغه د لوهانسک او دوناتسک سیمې روسیې په رسمیت وپېژندلې دا څرګندونه ده چې وړاندې به په دې برخه کې ډیپلوماټیکي هڅې په ځانګړې توګه د امریکا او لویدیځو هیوادونو هغه ډیپلوماټیکي هڅې چې له روسیې سره یې کولې کمزوري ته ځي.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. قدرمن اوریدونکو زما همکار اجمل اندو چې د اوکراین د کړکېچ وروستي تحولاتو په اړه جزئیات راکول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل پاوڅ ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو سیمو لوهانسک او دونیتسک ته ننوځي او له دې اقدام څو ساعته مخکې د دې سیمو خپلواکي ویلې چې په رسمیت به یې وپیژني او د اقدام د لویدیځو مشرانو سخت غبرګونونه پارولي. آیا همدا د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پایل دی؟ آزاد خبریال فاروق فردا چې د اوکراین د کړکیچ اړوند جریانات تعقیبوي یو ساعت مخکې له ما سره په دې موضوع خبرې وکړې او لومړی همدې پوښتنې ته ځواب وویلې.
دا خبره غیر مترقبه نه وه. روسیه غوښتل چې یو ګوشتي دیوال یا د غوښو یو دیوال د ځان او ناتو ترمنځ ولري او دا کار یې کړی دی. په راتلونکي دا پیښه یا دا خبره چې تاسو ویلې د دې امکان شته.
روسیه ادعا لري چې اوکراین په تاریخي ډول د روسیې د قلمرو یو برخه ده، یعنی د اوسني اقدامات د همدې لپاره دي چې په پای کې اوکراین د خپلې خاورې جز کړي لکه کریمیا یې چې کړه.
د کریمیا مسله او د اوکراین خبره دا سره جلا خبره دی. کریمیا په تاریخي لحاظ د روسیې پورې مربوطه وه، ولې هغه د یو فرمان او یا د یو نظام د پریکړې له مخې اوکراین ته ورکړل شوی و چې په هغه وخت کې اوکراین هم دغه هیواد جز ګڼل کېده. ولې اوکراین یو مستقل هیواد دی، یو آزاد هیواد دی. په آزاد هیواد کې روسیه اوس که دا تصور وکړي دا فکر وکړي دا نادرست فکر دی، ولې هغه غواړي په سیمه کې د امتیازاتو د ویش لپاره لوهانسک او دونیتسک سیمه د ځان کړي. په راتلونکي دا خبره که اوکراین دته ورکړ شي او ورنکړ شي او اوکراین باندې حمله وکړي که ونکړي، اوکراین به د یو ضعیف هیواد په توګه پاتې شي.
یعنی تاسو وایئ چې د روسیې پلان دا دی چې په اوکراین کې خپل لاسپوڅی نظام واک ته ورسوي او په دې توګه یې د خپل نفوذ ساحه وګرځوي؟
اصل خبره همدغه خبره ده. او بله خبره دا ده چې دغه لومړنی اقدام ده پر شرقي اروپا باندې د روسیې د تسلط، ځکه تاسو پوهیږئ چې 50% انرژي د اروپا خصوصا د شرقي اروپا د روسیې له خوا نه تامینېږي او امریکا په تلاش کې و چې شرقي اروپا د روسیې د اقتصادي تسلط نه راوباسي. خو متاسفانه دوی دا خبره ته توجه ونه کړه. ما دوه هفتې د مخه د یو راډیو سره دا خبره وکړه چې روسیه په دوه لو بخته ده. په ظاهرا کې اروپا او غرب مصرف کړی دی چې په اوکراین حمله کوي، ولې په باطن کې روسیه تلاش کوي چې انفجار زرون له تیوري او تجربې نه استفاده وکړي او اوکراین دوه ټوټې کړي د شرقي اوکراین له لارې نه چمداسي وشو.
د لویدیز احتمالي اقدامات به لدی وروسته څه وي؟
اما عمومی خبری چې جنگ خو په هیڅ صورت سره د غرب او د روسیه یا د امریکا او د روسیه ترمنځ خو به جنگ امکان نه لري، ولی اروپا با یا غرب به هماغه پخوانی خبره د تحریم مسائل دي چې روسیه به تحریم شي او باید تا کار وشي په روسیه باندې، ځکه چې روسیه د یو هیواد پر آزادۍ باندې یا د یو هیواد پر خپلواکۍ باندې تعرض کړی دی.
آزاد خبریال فاروق فردا او چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې د اوکراین پر کړکیچ خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
طالبانو د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې په عام محضر کې یو کس په درو وهلی. چارواکي وایي چې دا کس په زنا تورن و.
د ترینکوټ ښار منار څلور لارې سره زرګونه کسان د طالبانو په غوښتنه راټول شوي او د هغه کس ننداره کوي چې د طالبانو له لوري په درو وهل کیږي. د ترینکوټ شاری وو سیدونکو حبیب الرحمن الفات ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبان لوري نن یو کس په عام محضر کې په درو ولسو د ترینکوټ شاری یو بل اوسیدونکي نور اغا ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لخوا یو کس په نظامي موټر کې راوستل سو چې د یوې ښځې سره په چوره ولسوالۍ کې پر جنسي اړیکو نیول سوی و او د خلکو د پوهاوي لپاره یې د ښار په منځ کې په درو ووهلې. ښاغلی نوراغا د طالبانو دغه کار ښه نه ګڼي او وایي چې طالبانو یو ځل بیا د تیر په څیر کارونو ته مخه کړې ده.
نن والله په ترینکوټ ښار کې مې دا ویلو سړی ګډ کړی و د چا کور ته راغوښتی و نو پر منار باندې وښی په دغه دا سړی مې ولیدی په درو باندې وښی دا سړی مو دید منار سره وښی دا ډېره بې عزتي وه چې دا سړی ولی ګرده بازار ورته کتله معنا باید دی کار نه اوسي بیا موږ دا غواړو باید دا بلا هغه کیسې نه اوسي چې اوس خلک
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکي 15 کلن سلطان محمد هم ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې ویلي.
دا مولدول شي معنا یو سړی په دوره باندې ورسو او ډېر بې فرقۍ شرمنده و.
ازادي راډیو ته د عیني شهیدانو لخوا یوه ویډیو لیږدول سوې ده چې پکې لیدل کېږي زرګونه کسان پر نظامي موټرو راټول دي او د طالبانو له لورې یو کس په درو وهل کېږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په اروزګان ولایت کې د طالبانو د سیمه ییزو مسؤلینو غږ هم واخلو خو هغوی تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو سره په ترینکوټ ښار کې یو کس په عام محضر کې په درو وهل کېږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي خو اوس نور موضوعات هم لرو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د درنې واورې د ورښت له کبله د بامیان ولایت د اپقول کرمان قناک حاجیګک او شاتو کوتلونه د ترافیکو پر مخ بند شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت ویان حمیدالله مصباح نن په یو غږیز پیغام کې همدا راز ویل چې په دایکندي ولایت کې د واورې ورښت دوام لري او له بند برلام بازار پرته نورې ټولې لارې بندې دي. ښاغلی مصباح د سالنګ د لوی لارې د وضعیت په اړه وایي.
په سالنګ کې د واورې ورښت اوس مهال درېدلی دی خو له ټریلري وسایطو پرته واړه موټران د چین او ځنځیر په تړلو سره تګ راتګ کولی سي. د ټولګټو وزارت له ټولو هیوادوالو او موټر چلوونکو هیله کوي چې د چین او ځنځیر تر څنګ له ځان سره خوراکي توکي او روغنیات ولري او پر لارې لشته پرسونل سره مرسته او همکاري وکړي.
د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د درنو واورو او بارانونو سره سره د هیواد د نورو سیمو لارې خلاصې دي او زیاتوي چې د بندو لارو د خلاصولو لپاره هڅې روانې دي. اوس هم قدرمنو اوریدونکو د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
افغان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټي لپاره نوی مشر وټاکه. د افغانستان د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې له دې وروسته به نورالحق ملک زید د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي مشري په غاړه ولري. د بورډ په خبره له هغې وروسته چې میرویس اشرف د بورډ عمومي رئیس وټاکل شو، ملک زید د کمیټي سرپرست و. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ملک زید له دې وړاندې 2019 کلونو ملي لوبډلو مشر پاتې شوی. نوموړي د نړیوال کرکټ تر څنګ 48 فرسټ کلاس، 14 لیست اے او 8 لورزې لوبې کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون سون وی ډیر ژر به افغان لوبغاړی حسین کارنیل له ملي ټیم سره یوځای شي. یاد فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې 18 کلن بریت کوونکی افغان لوبغاړی حسین کارنیل تازه د سویډن په غوړلی کې هم لوبیدلی. د دې فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلی کارنیل به د افغانستان د فوټبال فدراسیون په رسمي بلنه په نږدې راتلونکي کې د ملي لوبډلې سره په پیلیدونکي تمریني کمپ کې یوځای شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله اوس مهال په سویډن کې د آسیا جام ملتونو سیالیو ته خپل تمرینونه کوي. هیله ده نوې چین کې د آسیا جام ملتونو 2023 کال سیالیو ته د لارې موندنې په چا اچونه به د رواني اونۍ د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. او د آسټرالیا کرکټ بورډ تېره ورځ د پاکستان خلاف د 3 ورځنیو او 1 شل ورځو لوبې لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې سره له دې چې آسټرالیا د پاکستان په وړاندې لوبډله اعلان کړه، خو ځینې مهم لوبغاړي لکه ډیویډ وارنر، میچل سټارک او جوش په سکواټ یا نوملړ کې نشته. سره له دې چې د آسټرالیا کرکټ بورډ د دوی د نشتون په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد نوموتی لوبغاړی میکس ویل بیا ویلي چې دوی به د خپل واده له امله په لوبډله کې نه وي. آسټرالیا د مارچ په 9 یو دېرشمه او د اپریل په 2 له پاکستان سره 3 ورځنۍ او بیا د اپریل په 5 1 شل ورځه لوبه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د 2 میلیارډ پانګې زیرمې په اړه د امریکا د جمهور رئیس بایدن پریکړه د دې لامل شوه چې ملي شتمنۍ ته د افغانانو ډیر پام ور واوړي. دا موضوع 2 میلیارډ ډالر چې د بایدن حکومت په 2 برخو د ویشلو اجرایه فرمان صادر کړی د رسنیو د خبرونو په سرټکو بدله شوه. خو دا پانګه څومره ده؟ که د بایدن پریکړه عملي شي اغېزې به یې څه وي؟ په اړه یې تفصیل
د افغانستان 2 میلیارډ بانکي زیرمې په اړه د امریکا د جمهور رئیس بایدن پریکړه د دې لامل شو چې خپل ملي شتمنۍ ته د افغانانو ډیر پام واوړي. دا موضوع 2 میلیارډ ډالر چې د بایدن حکومت په 2 برخو د ویشلو اجرایه فرمان صادر کړی دی د رسنیو د خبرونو په سر ټکو بدله شوه. خو د افغانستان بانک د پخوانیو او اوسنیو چارواکو په خبره دا ټوله اثاري زیرمه 2 میلیارډ ډالر نه بلکې 9.16 میلیارډ یعنی 9,160 میلیونه ډالر ده چې د پیسو ترڅنګ پکې طلا او معتبر اسناد هم شامل دي. د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال وایي دا چې له دې پیسو یوازې 2 میلیارډ ډالر د امریکا په بانکونو کې وو. له همدې امله د امریکا جمهور رئیس هم د خپل صلاحیت له مخې یوازې د همدومره زیرمې په اړه پریکړه وکړه.
جمهور رئیس جو بایدن چې کوم فرمان ورکړی دی د 2 میلیارډ په اساس دې لپاره ورکړی دی چې دوی هغه بانکونه چې د دوی په هیواد کې دي یا د دوی جواز ورکړی دی او د دوی د نظارت لاندې دي فقط هغوی ته امر کړی یا د هغوی څخه غوښتنه کړې ده. نور په نورو هیوادونو کې چې دي طبیعي دفعه هغوی خودوی دغه نه لري، صلاحیت نه لري.
د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال وایي پاتې نور 2.16 میلیارډ ډالر په بیلابیلو هغو هیوادونو کې دي چې افغانستان ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. خو د افغانستان اثاري زیرمه ولې له هیواده بهر په نورو بانکونو کې ساتل کیږي؟ ښاغلی هډوال وایي اثاري زیرمه د سوداګرۍ د تادیاتو د بیلانس او ترخواه د راکړې ورکړې لپاره یوه تکیه ګاه ده او پر همدې بنسټ افغانستان په هغو بانکونو کې حسابونه پرانیستي چېرته چې سوداګري درلوده.
چېرته افغانستان نورو مملکتو ته صادرات لري نو طبیعي ده مونږ جنس لیږو. هلته چې خرڅېږي هغه پیسې چې بیرته د جنس په مقابل کې ورکول کیږي دا نو د افغانستان همدي حسابونو کې چول کیږي. بیا په داخل کې هر تاجر چې داخل کې هغه تاجر حساب ته انتقالیږي او دا یالته نو هغه په مملکت په افغانستان کې ورته افغاني ورکول کیږي. دلته د اثر پاتې کیږي. دویمه غټه برخه ځکه دا و چې کومکونه افغانستان سره کېدل غټ کومکونکي زمونږ امریکا و نو امریکایان به هلته مونږ ته پیسې راکولې زمونږ په حساب کې به واچولې مونږ به په داخل د افغانستان کې افغاني ورکولې.
له اساري زیرمې په همدې ډول د وارداتو په برخه کې هم ګټه اخیستل کیږي او سوداګر د افغانستان بانک ته د پیسو په ورکولو سره په نورو هیوادونو کې د دوی له همدې حسابونو پیسې اخیستلی شي. خو دا خبره هم ډېره کیږي چې له دې پیسو سره د افغانستان پولي واحد یا د افغانۍ ثبات او ارزښت تړلی دا نو څه ډول او څنګه؟ د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال
چې له دا زمونږ نه واخیستل شي زمونږ مصرف طبیعي ده چې به مونږ ولرو مونږ بیا بله لار نه لرو. په دې د دې چې نشر زیات وو چې نشر زیات شي نرخ د تبادلې اکسچنج ریټ ډېر ضعیف کیږي پیسو ارزښت د منځ ځي پړسوب یا انفلاسیون پیدا کوي.
له دې ټولو سره سره سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د جمهور رئیس بایدن د پریکړې څخه ناسم برداشت شوی. افغانستان ته د 3.5 میلیارډ ډالرو د لیک تګلاره معلومه نه ده او ترخوا د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو کورنیو ته د پاتې 3.5 میلیارډ ډالرو پریکړه به هم محکمه کوي. خو اندېښنه پر دې ده چې که دا اثاري زیرمه ټول افغانستان ته ولیږدول شي ښایي په داسې لارو چارو مصرف شي چې د ګټې پر ځای زیان ډېر وي.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون په خوانې مرستیال جاوید صافی.
هیڅ تضمین وجود نه لري که دغه کنګل شوی پانګه آزاده شي چې طالبان بې مصرف نه کړي، ځکه دوی نور عواید نه لري او مجبور دي، ځکه نړیوال ورسره خپلې کاروباري اړیکې پرې کړې دي.
خو د افغانستان بانک وایان صابر مومن بیا ډاډ ورکوي چې اثاري زیرمې د ملت مال دی او د قوانینو له مخې به یې ساتنه وشي.
د افغانستان اثاري زیرمې د اړوند قانون او مقررو پر بنسټ د پولي سیاست د پلي کېدو له نړۍ سره د سوداګرۍ د سانتیاو او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي.
ازادي رادیو ته د افغانستان بانک د وی سرچینې د ورکړل شوی معلوماتو پر بنسټ د افغانستان بانکي اثاري زیرمه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو درې ورځې وړاندې، یعنی هغه مهال چې ولایتونه یو په بل پسې سقوط کاوه، کنګل شوه. د دې بانکي زیرمې د ازادېدو لپاره د طالبانو حکومت په وار وار غوښتنه وکړه او خلکو هم اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړل. خود امریکا د جمهور رئیس له خوا د ازادي دوه پاړه صادر شوی اجرایی فرمان هم پراخ پرګونو راپور تکړل او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنې مطرح شوې.
په غزنی کې ډیر باغداران وایي دلته له ایران او پاکستان څخه په ارزانه بیه میوه لرونکي نیالګي راوړل کیږي چې په غزنی کې نتیجه نه ورکوي، خو له ځان سره یو لړ زراعتي ناروغۍ هم راوړي. دوی وایي غزنی خپله دومره نیالګي لري چې نه یوازې د غزنی ولایت ته کفایت کوي، بلکې څنګلور ولایتونو ته هم رسیدلی شي. دا بزګران له حکومت نه غواړي چې افغانستان ته د واردېدونکو نیالګیو مخه ونیسي.
انګور، مڼې، زردالو، آلوبخارا او ډیری داسې نورې مېوې چې کرل یې په غزنی کې له پیړیو څخه رواج لري، دا دغه میوه خوند، رنګ، ذایقه او خوږلت په نام دی. خو اوس ته دغه ځای بزګران وایي دلته بهرني نیالګي راځي چې د دغه میوه خوند، رنګ، ذایقه او خوږلت یې بې خونده کړی دی. شاوخوا 40 کلن بزګر محمد داود د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی په دې باور دی چې که یوې خواته دلته دغه میوه خپل خوند او کیفیت ته لاسه ورکړی دی، خو بلې خواته بهرني نیالګي له ځان سره ډول ډول ناروغۍ راوړي چې بزګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دی وایي دلته ډیری بزګران د خارجي نیالګیو په کینولو پښیمانه دي او اوس بیرته خپل وطني نیالګي کینوي.
متاسفانه کې
له بده مرغه ځینو موسسو چې لس کاله وړاندې بزګرانو ته کوم خارجي نیالګي ورکړي وو، ښه میوه یې ونه کړه. ډیره بې کیفیته او بې خونده میوه کوي، خلک ورڅخه زړه توري دي. ځینې خو بیرته هغه ونې وکښلې او کومې چې پاته دي هغه هم کاږي.
محمد نبی د غزنی ښار یو بل بزګر دی.
داخلي نیالګي چې دلته کومو خلکو کېنولې دي دغو نتیجه ډیره مثبته ده، او دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې چې کوم نیالي موسساتو دلته توضیح کړي دي هغه خو سلو کې 70% بالکل لګېدلی نه دي، بهراني دي هغه، او کوم چې لګېدلی دي هغه هم داسې یو جنس مړه ده چې هغه نه دلته څه مارکیټینګ لري او نه راسي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې پلسګونو نیالخانې او د نیالګیو د تولید کورې فعال دي. په دغه ځای کې د نیالخانو د کوریادارانو اتحادیه مشر انجینر سالم احمد وایي که د بهرنیو نیالګیو د راوړلو مخه ونه نیول سي د بزګرانو ستونزې به لا زیاتې سي.
د خارجي نیالان چې ده دلته نتیجه یې مطلوب نه و، او د موږ نیالان چې و نتیجه یې بهتر و. په خاطر د دې چې هغه نیالان چې له خارجه راځي بعضی امراض لکه کرونګال وایي، نیمتود وایي او ولی اپید وایي چې دغه مرضونه دا له ځان سره راوړي، بل توافق محیطي نه لري، دلته له دې خاور و اقلیم سره توافق نه لري، اکثرا وچیږي.
انجینر سالم احمد زیاتوي یادې زراعتي ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې نه وې، خو اوس له بهرنیو نیالګیو سره را انتقال سوې دي. نوموړی وایي د غزنی د کوریادارانو اتحادیه له لورې له تیرو شاوخوا 15 کالو څخه ټول غزنی او څنګلورو ولایتونو ته نیالګي رسوي. که د غزنی بزګران د ایراني او پاکستاني نیالګیو د راوړلو د مخنیوي غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي مرکزي حکومت دې ته هڅولي چې دلته د بهرنیو نیالګیو د راوړلو او توضیح کولو مخه ونیسي. په غزنی کې د زراعت ریاست مرستیال مولوی فایز د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په تیر جمهوري نظام کې شاید دا ډول کار نه سوي وي. خارجي بې کیفیته نیالان بازار ته راوړل سوي وي چې د غزنی له اوبو، هوا او خاورې سره یې توافق نه درلود، خو اوس په نه راوړل کېږي.
اما په اوس وخت کې د وزارت نه مکتوب هم راغلی ده چې تاسو ته هم کافي در ولېږله، او موږ هم دغه نقطې ته متوجه یو، ځکه په غزنی کې الحمدلله مو خود کفایه د نیالانو لخوا هر نوع هر جنس با کیفیته د آب و هوا د غزنی سره په توافق هم نیالان موجود دي. په قریو کې کولای شو نور ولایتو ته هم صادر.
غزنی د افغانستان له زراعتي ولایتونو څخه یو دی چې دلته ډیری خلک لا هم په کرنه او مالداري بوخت دي.
ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي. څو پیغامونه راغلي؟
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. دغه طالبان حکومت سړی غولي ولا ځکه غولي چې دغه دی بیا مونږ کوو مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو نه دې دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي هسې غولول کوي.
دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خور کوي میاشت میاشت مور کوي. بیا راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلی دي چې $100 د میاشتې ورکړي. تاکو زما معلومین چې کوم وو هغه خو هم دغه ته ناست ونه اوس بېکاره دي. دغه باره کې چې دوی امارات څه وړاندیز لري دغه اوس معاش ورکوي نه ورکوي سره سره
وس هم دومره تربیا خې
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره راستنه اوسې خو دا شپه په مو کړی د خبرونو لنډیسته. ملګرو ملتونو د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نوم د دولتونو د مشرانو له رسمي لیست څخه ایستلای دی. له دې لیست نه همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لري شوی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فائق نوم پر ځای پاتې دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د درنې واورې د ورخت له کبله د بامیان ولایت د ابقوله کرمان قناک حجیګک او شاتو کوتلونه د ترافیکو پر مخ بند شوی دی. د ټولګټو چارو وزارت وایي چې په دایکندی ولایت کې د واورې د ورخت دوام لري او له بند برلام بازار پرته نورې ټولې لارې بندې دي. د سالنګ د لوی لارې په اړه ښاغلی مصباح د وزارت ویاند وایي چې ټریلري موټر پر دې لار نشي تلای خو وړه موټر د چین په تړلو سره تلای شي. د روسیې ولسی جرګې یا دومانن په یو غږ د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې قلمرو سره د دوستۍ تړون تصویب کړ. پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادونو له خبردارۍ سره سره اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک پر ځینو برخو د واکمنو بلتون پالو خپلواکي به پر رسمیت وپیژني. د روسیې د ملي شورا د مشرانو جرګه به نن غونډه وکړي او دې تړون ته به رایه ورکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پاوز ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته نه نوځي. لویدیځو دولتونو دا اقدام غندلی دی. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې بشری او اساسی حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم له افغانستانه د افغان جنو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی دی. خو په دې ټیم کې یوازې هلکان غړي دي. د دې ټیم جوړونکي وایي غواړي خلاق استعدادونه سره یو ځای کړی ترڅو د ټولنې په پرمختګ کې کار ترې واخلي. د ازادۍ رادیو خبريال او په دې اړه نور جزئیات.
د روبات جوړونکو د ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو. هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړه او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکاری د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسولین وایي د افغان روباتیک غړي مخکې په ویشلې ډول فعالیتونه کول خو دوی د یوې ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان روباتیک ټیم رستیال احمد زیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان را یوځای شوي چې په یاده برخه کې په هندوستان کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي.
نو مونږ چې کله دا تصمیم ونیو چې دا ټیم به جوړ کړو، نو هدف مو هم همدا و چې راځئ موږ او تاسو یو ټیم جوړ کړو او وکولی شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روبوټیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولی شي د روبوټیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډېر مخکې تللي دي. په ټوله کې زما د ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر نجونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړي او د هغوی خوښي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وایي اوسمهال یې لویه ستونزه د مالي ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ استاد او د دغه ټیم یو مؤسس محمد ذکریا عمری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان د دوی پلاس دو جوړې شوی او دزګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشینونه چې یو پی ایس ای بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلې دي. خغلی عمری ازادي راډیو ته وویل
کسایی که ما را تمویل میکنه ما وعده میتیم
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکوو چې موږ به داسې شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوي شیان وي.
په وروستیو کې د افغان جنو د رباتیک ټیم ښې لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د نجونو د رباتیک ټیم غړي هم له دغه هیواده ووتي.
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لری پاتې کیږي، له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مرګ تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو وار کړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړی ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې رښتیا سي وسو په کاختي او نیستي او ارس ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل زړه ژوټه پیسو باندې دی خرڅوي.
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. له بلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بېوزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د بېوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړي لونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل زړه ژوټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال چې شا بعضې درلودې بانکو کې هغه چې راواخت پیسې هغه بل هفته نیم لاړې سي ماشونه قطع سوله خلک در په در سوله بېچارهګان سوله. دا واضح خبره ده سل په سره ځوانان نجونې کوچنۍ کوچنۍ نجونې وشپنجرو خلکو ته ورکوي، وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره هغه پریشان سي، د اعصاب مرضي ورپیدا سي، د زړه مرضي ورپیدا سي، پسې راواخه بېچاره در په در سي ژوند زندګي تباه ورباسي.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي دا چې د ګاډ ژوند په چارو نه پوهیږي د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیې سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه بیا وایي چې په کور کې د نورې کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپین سري سړي ته واده کړه.
سنه 13 سالگی عروسی کردیم و خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به نفر از مکده بسیار
په دیر لسکلنه می واده کرده دی، ځکه چې پلار می ما اوزما نور خواین دورونو تا دوده نشوی را کولی. سو ورازی خپل خپلوانم رسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبور شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده میتانم نه غیر از این کار خوانه.
هاگه اینجونه چه پا ماشومتوب که ودیگی زینه بیا ده جوان تر آخره که څومره هم سختی و رباندی تیریگی ده خسر پا کور که ده ناچاریش پیورازی تیریبی. دوی لدوم را زور زیادی سر مخوی چه پروانی مرز یخته کوي. مینا لامداسی میرمنو سخده
سرگنه باید را سرکوال تیتی ما چیغه فیده چیغه میلی مرا فراغه ایتی لرگه را تو دستی غود را باولم ما سره دستی باید را نکه یه خسر بمیان خلیم را بندی اولگه ولی بستنگیر خسر میوده سی پدا پخخ مورا اولگه ولا دا گوره.
د لغمان اوسیدونکی حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي، هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي و هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار دې راباندې خرڅه کړې، او دغه اولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانانو هم راغلې، خو داسې حالات نه ده راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده، او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده، ځکه چې دا خو د 5 ورځې شوله ودې خوړله، بیا آینده څنګه کې.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل له نجونو څخه د ماشومتوب خوږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپاهانو په اند که واده په وخت ترسره نشي، کولی شي د ماشومتوب خوږې تجربه، هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبي کې یا دغه خند وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې ټیټ د 13 کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پخو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلی نه دی او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکترانې هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکتره شالا یعقوبی د یوې 14 کلنې نجلۍ په هکله وایي چې د نیکه په عمر سړي ته واده شوې وه.
یو شپاړس کلان یا 15 کلان و، داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم، هغه څه نجیګو لکه د بابا سره خپل د نیکه سره چې هغه وکړي واده وکړي. دومره جلۍ غوښته چې جزا شي، دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه، او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته فامیل اخیستی او خپل قصه یې وکړو. نورو ماشومان درلودو، د خپل اول ښځینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو، دا خپله دا جلۍ هم ماشوم و اول چې دا خپل دې ته ضرورت درلوده چې دا باید 100 کاله نور خپل مور و پلار کره اوسي. دا یو زور سړی سره واده کړی و، اصلا آماده نه و، هغه ډېره اجازه نه لري چې دلته راشي، حتماً په یواز ورسره یې دی نه شي کولی چې خپل ټوله قصه موږ ته وکړي. نو اوس لږ لږ چې خپل قصه یې وکړو، دوی واده کیږي، اول دوی آماده نه دي چې هغه خپله مور شي، او که دوی حمل واخلي خونیزی ورته پیدا کیږي، اپراب شو پلاسنتا، پلاسنتا پریویا یا ایکلمسیا، فشار د دوی کیدای شي چې جګ شي، او دوی ډیر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شیدی ورکی، یا هغه وخت هم کیدای شي دې ته ماشوم سوی تغذیه راشي، یعنی د فکری د دماغي موجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنی کام دی نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلې هغه په هر شي پوهیږي، خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم سره رقم تغذیه کوي یا سره رقم او پالی، او دوی د هغه لحاظ دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري. کیدای شي چې د خپل مور سوی تغذیه شي او ماشوم سوی تغذیه ته غشي.
د اسلام له نظره هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظره فقر باید د دې لامل نسی چې ماشومان پکې قربانی سي، او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشومه باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده، حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه، او هیڅ بها د انسان ارزښت پوره کولی نسی د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي، خپل لورګانې خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې د خرڅوي، شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي. اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري، خو د دې حق معنا دا نه ده چې دا به خپل لور خرڅوي او خپل لور به پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې د هغې په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي. یعنی د لور خرڅول که په ولور په نوم وي، که قلین ورته وایي، که هر نوم بل ورته یادې، د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان د هغې په قیمومیت کې، د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستۍ کې، او انسان د هغې ولی امري او دای په غیبه نه پیسې اخلي، شران حرام ده. دا نه فقر د بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل، بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوښۍ سره ترسره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي. یعنی ولور په نوم یاد نورو نومونو باندې یا تویانا یا بل څه شي، دا پیسې نه وي. او که ځینې خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي،
دا شران حرام ده ذکر رزق دی الله په لاس کې ده الله وی نحنو نرزقهم و ایاکم روزی منگا ورکوی تاسو روزی منگا ورکو رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانه ده فقر یا ده نور بهانو نسی
درنو دوستانو په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که د خپرونې په هکله له موږ سره خپل نظر شریکوئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420221 4401. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اساسي او بشری حقوق
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو او د اساسي او بشری حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. به هم خوشاله یم چې د یوې ونی په تیرې دو سره ستاسو درنو حضور کې حاضر شوم. دوستانو، دا ونی د بیان د ازادي په حق باندې خبرې کوو. دا چې د بیان ازادي یعنی څه، آیا د بیان ازادي کوم محدودیتونه لري او کنی لري، په ملي او بین المللي قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوي کنه، په بس کې راسره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د بیان د ازادۍ حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. د بیان د ازادۍ حق یو د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل کیږي، چې په حقیقت کې یو وګړی یا یو تابع کولی شي د هغه پر بنسټ باندې د خپل فکر په وسیلې، په تصویر، په لیکنې او یا د هرو ممکنو لارو په واسطه باندې بیان کړي، تر څو په حقیقت کې عدالت پلی شي، شفافیت رامنځته شي او پول چارواکي متوجه شي. نو دا حق ده چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده او په زمین کې په نړیوالو اسنادو کې هم تضمین شوی ده.
مسباسب، د بیان ازادي کوم خاص محدودیتونه هم لري او کنه؟
ښه، د بیان د ازادي په اصل کې ټول کولای شي چې په مکمله توګه له دې حق نه استفاده وکړي، خو محدودیت یې د مونږ او تاسو د اساسي قانون پر بنسټ دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې محدودیت ورته رامنځته شوی اوسي. گرچه په دې هکله کوم ځانګړی قانون نه لرو، ولی په عمومي قوانینو کې لکه د جزا کود او په نورو اطلاعاتو ته د اساسي قانون په دې مواردو کې یو څه محدودیتونه شته دي. خو اصلي هدف د محدودیتونو دا ده چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، اشخاصو ته، دولت ته او عام خلکو ته پکې ضرر ونه رسیږي، تر دغه حد پورې له دې حق نه استفاده کیږي. خو محدودیت باید د قانوني عنصر په نظر کې نیولو سره رامنځته شي. که قانون کې ورته محدودیت نه وشي، بیا له دې حق نه په استفاده لپاره خاص محدودیت بیا نشته ده.
مسپاس په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د بیان د ازادۍ د حق په اړه اشاره شوی؟ که درته وایي ښه به وي.
د بیان ازادۍ حق د ډېر پخوا نشتون لري. حتی په اسلام کې دا حق ته ښه ځای ورکړل شوی ده. خو د 1948 کال نه را په دې خوا چې کله دویم جنگ د جهانی را ختم شو، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه صادر شوله. په دې اعلامیې په 19 ماده کې ورباندې په مشخصه توګه بحث راغی. د مونږ په اساسي قوانینو کې، په هر اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره حق ورکړل شوی ده. په تیرو اتو قوانینو، اساسي قوانینو کې، خو په تیره بیا د 1923 کال اساسي قانون په 14 ماده کې په ډېره مشخصه توګه د نړیوالو اسنادو په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د بیان آزادۍ ته ځای ورکړل شوی ده.
په ملي قوانینو کې څنګه د بیان د آزادۍ د حق په اړه څه ویل شوی دی که څنګه؟
خاده منګه په ملي قوانینو کې خو تر ټولو مهمه سند اندغه ملي وثیقه ده چې اساسي قانون ده. نو په اساسي قانون په څلور دشمه ماده کې په مشخصه توګه بحث د سراغلی ده چې هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور یا نورو وسیلو له لارې په دې رقم په داسې چې د دغه اساسي قانون د حکمونو سره په ټکر کې نه بوسي، یعنی د شته اساسي قانون نو هغه بیان کړي او بیا هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره مطلب بې له دې چې هغه مخکې له مخکې له دولتي مقاماتو سره شریک کړي، هغه خپاره او نشر کړي. او بیا د مطبوع او د رادیو او تلویزیون د دو مسلې بیا مربوطه کړې ده قانون ته، چې په دې حق له قانون بیا د مطبوعات او قانون بیل قانون ده، لاسرسی ته د حق قانون بیل قانون ده، د جزا په کود کې ځینې موارد دي چې هغه بیان ازادي پورې اړه لري، هغه جزایی موارد دي، سایبری جرایم او د تورته. نو په افغانستان په قوانینو کې ډیر څه شته دي د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې.
کورودان مزباسب، په کومو مواردو کې د بیان ازادۍ حق البته نقص کیږي او علت یې تاسو ګڼئ؟
دا حق د دې لپاره چې اصلي هدف د دې حق داده چې د ظلم او د بی عدالتۍ په مقابل کې خلک راپورته شي او په زمین کې هغه چک او بالانس د قواو چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوی ده او د قدرت د مهارولو لپاره، دا یو ډیره ښه وسیله ده چې خلک وکړی شي که چیرته د حکومتونو لخوا ظلمونه کیږي. دا په ټوله کې د اندې لپاره شوی ده چې خلک خپل غږونه پورته کړي او په دې مواردو کې ستونزې حل شي. نو کله معمولا کله چې بیا دولتونه د نیوکو لاندې راځي، په دې کې بیا دا نقص د دولتونو لخوا دا حق د دولتونو لخوا نقص کیږي او دغه تر ټولو عمده ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي.
په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې البته د بیان د ازادۍ حق تر کومه حده پورې په نظر کې نیول شوی او تر کومه حده پورې نقص شوی دی؟
که موږ اوسنیو شرایطو کې د دې لپاره چې نظام یو مشخص نظام شتون نه لري چې د هغه پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ حق تضمین شي، دې ته نظر وکړو، بیا هم اسلامي امارت ښه روان ده، یعنی رسنیو ته اجازه ورکړې ده خلک راځي خپل نظریات څرګندونې کوي. اما په ټوله کې ځینې پیښې د پیښو پر بنسټ چې د بیان د ازادۍ پر بنسټ بیا خلک ځورول کیږي یا نیول کیږي، دا بیا محدودیتونه دي، لکه د بیلګې په توګه د استاد جلال مسله چې وله، یا هم ځینې رسنۍ د دې جرأت نه کوي چې په ځینو مسایلو باندې چې لازمه ده بحث وکړي. نو خبره عمده ستونزه دا ده چې هغه نظام چې پر بنسټ د رسنۍ مختزي، هغه قانون لکه د 1923 کال کې اساسي قانون چې کار ورته باندې مختتلله، څلور دېرشمه ماده کې تضمین شوی و، یا د بشر په نړیوالو اعلامیې کې دا مسله تضمین و، خو اوس دغسې یو بنسټ لا تر اوسه مشخصه نه ده چې د بیان د ازادۍ حق د کوم قانون پر بنسټ مختزي. دا په دې د دې لپاره چې تر اوسه اسلامي امارت لخوا نه د نظام د نوعیت مسله نه ده مشخصه، نو دغه عمده ستونزه ده. خو په ټوله کې که په داسې ګونګ حالت مخته ولاړ شي، بیا طبعا دا حق تصدمه رسیږي.
مس پاسب که چیرې په یوې ټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص کیږي، هغه ټولنه بل د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ وي؟
سلامت اوسې. ګورې، ټولنه کې د بیان ازادۍ حق چې ده، هر هغه څانګه که هغه په اقتصادي اړخ کې اوسي، که په سیاسي کې اوسي، که په ټولنیزو امنیتي او په ټولو مواردو کې، د دې د خوالي یو وسیله هم دا ده چې د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ باندې دوی کولی شي د خپل ژوند سم مخته بوځي. نو که چیرته دا حق محدود کیږي، تر ټولو عمده ستونزه د عدالت موضوع ده، چې عدالت د ټولنې یو اساسي
د خلکو اساسي حق ده او ډیره مهمه ده. که چیرته د بیان د ازادۍ مسله مطرح نشي نو داسې فکر وکړئ چې عدالت ته ستونزه پیدا کیږي. د دې تر څنګ د اقتصاد چې یو ډیر عمده موضوع ده د خلکو لپاره، د دې د ودې لپاره هم د بیان ازادي که نقص شي ستونزې را پیدا کیږي. نو همدغه رقم سره د په ټوله کې د حکومت او یا د دولت په سطح باندې دغه کم محدودیتونه کم پرمختګونه چې رامنځته کیږي دا د بیان د ازادي د حق پر بنسټ کیږي. نو که چېرته د بیان ازادي مراعت نشي داسې فکر وکړئ چې په دغه ټولو مواردو کې له غټو ستونزو سره مخامخیږي.
کور ودان مس باسب دا چې په یوې ټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص نشي، تاسو کومې حل لارې چارې البته پیشنهاد کوئ؟
بهترین لاره د حل چې نقص نشي دا ده چې مسله قانون پر بنسټ مخته ولاړه شي. یعنی په لومړي قدم کې د بیان د ازادي حق اوس تعریف شي د قانون پر بنسټ، او د دې تر څنګ که چېرته نقص کیږي هم له هغو سره د قوانینو پر بنسټ چلند وشي او په مساوی توګه او په تبعیض د نشتون په ترڅ کې ورسره باید دا مبارزه وشي. یعنی که چېرته مقامات له خوا دا نقص کیږي هم باید چې تر پښتنې لاندې راشي او د دې مسلې حمایت وکړي.
مننه کوم مس باسب کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. درنو دوستانو، تاسې د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پوه خبرې د بیان د حق په اړه واورېدي. نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو په لویه لاس پارو. الله مو مل شي.
ساعت 5 است.